ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت افغانستان د غرمې 12:00 بجې. نن سه شنبه د لیندې شپږویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د ډسمبر له 12 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلورو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل سوی چې ماښام ته په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په خوست کې پر یو سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې او ولسي مرګ ژوبله زیاته شوې ده او امریکا پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د فلزي تولیداتو د اړتیا وړ دوه ډوله مواد صادروي. بشپړ خبرونه. له خوست ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې د علیشیرو او تریزیو په ولسوالۍ کې پر یوه سراچه ډوله موټر ماین چاودیدلی چې په نتیجه کې لس ملکي وګړي وژل شوي دي. د خوست د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې وایي چې پیښه نن سهار وختي د بوخانې کنډو په چنار سیمه کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان، دوه میرمنې او 15 نارینه شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو په سیمه کې یو بل ماین هم شنډ کړی دی. ملګری ملتونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او د ولسي مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې د اګست له 9 نیټې د نومبر تر 8 نیټې پورې 6,450 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په 10% زیاتوالی ښیي. د یاماموتو په وینا د روان کال دریمه روبه په 13 کلونو کې د ولسي مرګ ژوبلې له پلوه تر ټولو خونړی وه. د 2019 کال په دریمه روبه کې له هغه راهیسې چې یوناما لس کاله مخکې په افغانستان کې د تلفاتو منظم ثبتول پیل کړي، د ولسی مرګ ژوبلې تر ټولو زیاته اندازه وه. په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د تلفاتو په شمیرو کې یو څه کموالی راغلی، خو دا کافي نه ده. تادامیچی یاماموتو یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په شمال ختیځ زون کې د افغان پوځ چارواکي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 212 پامیر قول اردو په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي د عملیات تیره شپه د کومنډو ځواکونو او د ملي امنیت د 09 قطې لخوا د چاردرې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وشول. خبر پاڼه زیاتوي چې افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال له طالبانو څخه زیاته اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم ترلاسه کړي او همداراز د هغوی درې مرکزونه او څلور سنگرونه یې له منځه وړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتو پر هغو مؤسسو او افرادو د بندیزونو د لګولو ګواښ کړی چې ایران ته د گرافیتی الکترود او نفتی کوک په نوم د فلزي صنایعو د جوړولو لپاره د اړتیا مړ او بخې د اړتیا وړ موادو په صادرولو کې لاس ولري. متحده ایالات وایي د تهران د هغو عوایدو مخه به ونیسي چې د ورانکارۍ په فعالیتونو یې لګوي. د امریکا حکومت ادعا کوي چې ایران هغه عواید چې د فلزي صنایعو له جوړولو ترلاسه کوي د وسلو د پراختیا پر پروګرام، د سیمې په هیوادونو کې پر لاس وهنو او د تروریستي ډلو پر ملاتړ لګوي. په دې بندیزونو کې به پر تولیدونکو او صادرونکو سربیره د بندرونو د چلونکو او د برچلنې د شرکتونو په ګډون هغه لوري هم په نښه شي چې د اکمالاتو کاروبار کوي. پنټاګون په یوه څیړنه کې چې 13 میلادي میاشتې خپره کړه پر تهران تور لګولی چې د عراقي شیعه ډلو نورو وسلوالو شریکانو او نیابتی ډلو د یوې شبکې په مرسته په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ویلي د بوسنیایي سربانو د پخواني قومندان راتکو میلادیس د استیناف پر غوښتنه به په مارچ میاشت کې غور وکړي. میلادیس د سربرنیسا په ډله ییزه وژنه کې د رول لرلو له کبله په عمري بند محکوم شوی. محکمې د میلادیس د استیناف غوښتنې د دلایلو اورېدو ته د مارچ 12 او 13 نیټې ځانګړې کړې. واویا کلن میلادیس چې د بوسنیا د قصاب نوم ورکړل شوی، په 2018 کال کې په سربرنیسا کې د مسلمانو نارینهو په ډله ییزه وژنه کې مجرم وپیژندل شو او په عمري بند محکوم شو. دا وژنه د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جنایاتو نړیوالې محکمې نسل وژنه یا جینوسایډ بللې. او د قزاقستان امنیتي ادارو د اپوزیسیون او مدني حقونو لسګونه فعالان نیولی دي. دا کسان د دې هیواد په دوو مهمو ښارونو کې د هغو مظاهرو پر مهال نیول شوي چې معترضانو د زیاتو حقونو او د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه پکې کوله. پرون د دسمبر په 14 چې د قزاقستان د خپلواکۍ ورځ وه، پولیسو په پلازمینه نور سلطان کې 50 او د دې هیواد په اقتصادي پلازمینه الماتي کې 40 اعتراض کوونکي ونیول. دا اعتراضونه په 1988 کال کې په الماتی کې د پخواني شوروي پر ضد د مظاهرو او په 2018 کال کې په جنوب لویدیز خارګوټي ژانافزین کې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د ځپلو له کلیزو سره چې د قزاقستان د معاصر تاریخ دوه مهمې پیښې دي برابر و. هغه مهال د پولیسو په ځپونکو اقداماتو کې لږ تر لږه 14 کارګران وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرني او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې
د تخار په شمول سالور ولایتونو د بیا شپیرنه پروسه پای ته رسیدلې ده او ان شاء الله د شپې تر ناوخته پورې فاریاب او بدخشان.
په هلمند کې لسګونو شرونکو کاري اعتصاب کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د نومبر د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 304 کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیس پروګرام وړاندې کیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. خاصی ازادي رادیو اوري د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې درایو د بیا شمیرني او څېړنې بهیر پای تر رسیدلې او ټاکل سوی چې بیګاته په دوو نور ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن ازادي رادیو ته وویل چې هڅه کیږي چې تر راتلونکي جمعې ورځې دا پروسه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې په 28 ولایتونو کې تر سره سوی دوباره رایه شمیرنه او څېړنه باید له سره سي، ځکه د دوی په وینا په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت ساز ټاکنیزه ډله دا غیر قانوني غوښتنه بولي او وایي ټاکنو کمیسیون باید د قانون سره سم د اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې وروسته د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
پنچیر، سرپل، جوزجان او تخار د هغه وو ولایتونو لړل دي چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې بشپړه شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن شپه په دوه نورو ولایتونو بدخشان او فاریاب ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړه شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بغلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په وړاندې د ځینو ټاکنیزو ډلو څارونکو خنډونه جوړ کړي، خو هڅه کیږي چې تر راتلونکي کی جمعې ورځې پورې په دې ولایت کې هم د رایو دوباره شمیرنه او څېړنه بشپړه شي.
طبعا هغوی په بعض مواردو کې د فیصلو خلاف توقعات لري، ځکه زمونږ تفتیش او بیا شمیرنه باید هغه فیصله چې کمیسیون هغه تصامیم چې کمیسیون نیولی دي د هغې په اساس باندې ولایتي دفاتر مکلف دي چې دا بیا شمیرنه او تفتیش ترسره کړي. ولې خلاف د فیصلو دوی بعضې فرمایشونه لري؟ ولې موږ ولایتي دفاترو ته هدایت کړی ده چې د فیصلو مطابق طرز العملونو او لوایحو مطابق خپل تفتیش او بیا شمیرنه پای ته ورسوي.
په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر د روانې ونې د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د دغه پروسې د دوباره پیل اجازه ورکړه. د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوایی دغه وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې پایلې د وو ویشتو نورو ولایتونو له پایلو سره یو ځای کیږي او دوی به یې راپور کمیسیون ته وسپاري. خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د دریم ځل لپاره د وو ویشتو ولایتونو رایو بیا شمیرنې او څېړنې غوښتنه کوي. د دغه ټاکنیز ډلې ویان فریدون خوزون وایي په کومو پروسو کې چې دوی د دوی استازو برخه نه درلوده دوی ته د منلو وړ نه ده.
موږ وړاندیز دا ده، موږ پرون رسمن د شکایت محترم کمیسیون ته یو لیک ور واستاوه او په هغه کې مو کافي د ټاکنو کمیسیون هم کافي نیولې ده چې موږ غوښتنه لرو چې د وو ویشتو ولایتو کې چې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه په خلاف د قانون ډول ترسره شوې ده دا باید دوباره تفتیش شي. په دې کې مونږ او نور کاندیدان او د هغوی ټیمونه هم باید حضور ولري.
خو د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوایی د وو ویشتو ولایتونو دریم ځل رای شمیرنه امکان نه لري، ځکه د په وینا د رای شمیرنه او څېړنه د نړیوالو او کورنیو څارونکو او ځینو ټاکنیزو ډلو د استازو په شتون کې ترسره شوې ده. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزه ډله غوښتنه کوي چې کمیسیون باید له ژمنې سره سم د وو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې نه وروسته د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو
موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولت ساس ټیم په توګه په جدیت غوښتنه کوو چې نور د چا بهانو فرمایشونو ته وخت نه ورکوي او د انتخاباتو نتیجه دې چې څنګه دوی وعده کړی و چې پاتې وو ولایتونو کې بیا شمیرنه وشي نو نتیجه له ولس سره شریکوي، دغه نتیجه دې اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو په افغانستان کې د ولسمشریزو پر نوماندانو او د دوی پر پلویانو غږ کړی چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او د ټاکنو اعلانېدونکو پایلې ومني. ښاغلي یماموتو دا څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تیرې تلې یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوې، خو له دوو میاشتو تیرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو او ریوا مور دل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې ماشام ته په دوه نور ولایتونو کې هم دغه پروسه پای ته ورسیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې دا غوښتنه سمنه ده چې ګواکې دوی وایي چې په دې پروسه کې د دوی څارونکو ګډون نه درلود نو بیرته دې رای له سره وشمیرل سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که چیرې په دې اوو ویشتو ولایتونو کې یو ځل بیا رای شمیرنه وسي هم په وخت به ضایع سي او هم به نورې ستونزې رامنځته سي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په اوو ویشتو ولایتونو کې د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش څنګه ارزوي؟
فکر کوم په دې اړه باندې ملاحظه خپله د ثبات همپالنې ټیم ته راجع کېږي، ځکه چې کمیسیون له دوی څخه غوښتل وو چې دغه پروسس ښه نظارت وکړي. اما دا چې دوی په اعتراض په ډول باندې پروسه پرېښې وه نو دلته سرچینې، وخت او تقریبا ټول هغه پروژرونه تطبیق شوي دي. نو د دوی دوه ځلې غوښتنه، یو دا چې مرسته نه کوي دغه د پروسې د اعتبار په اړه باندې، ځکه چې کمیسیون بیا هماغه کار ترسره کوي چې دوی ترسره کړی ده. یعنی یو کار دوه ځلې ترسره کېږي، په دوم قدم کې وخت هم ډېر ضایع کېږي او درېیم دا ده چې کېدای شي مثلا په دې کې بیا نورې ننګونې را پیدا شي. ښه به دا وي چې دا کارونه بیا د شکایتو کمیسیون سره تعقیب شي که چېرته مثلا په کومو محلاتو کې دوی اعتراض لري یا بالاخره راضي نه دي په مسایلو باندې، نو هغه بیا د شکایت کمیسیون صلاحیت ده چې هغوی هلته د بیا شمیرنې امر ورکړي، د تفتیش امر ورکړي او پروسه په ټوله معنا باندې شفاف شي. او څومره دغه قضیه چې ټاکنه کمیسیون سره پاتې کېږي زه فکر کوم د پروسې په خیر نه ده.
رشید صاحب، د ننګونو یادونه مو وکړله، که راته ووایي د څه ډول ننګونو ویرسته څومره نورې ستونزې به جوړې سي که بیا هم را شمیرنه وسي په دې ولایتونو کې؟
دغه شپږم د میزان ټاکنې موږ تاسو درلود، لیکن نن ورځ باندې رنګارنګ مسایل پېښ شوي دي. کله د قلف موضوع سي، کله دا چې سیستم کار نه کوي، کله معلومات نه انتقال کېږي، کله فکر دې باور ورنوي، د قناعت ورنوي. نو دغه هغه موارد چې تاسو پېښ شوي دي، پس له دې هم کېدای شي ورته موضوعات پېښ شي او دا پروسه له خنډونو سره مخامخ کړي. نو په موږ خاطر باندې زه ټینګار کوم چې دغه حالت باید مدیریت شي، قانوني مسیر باید تعقیب شي. کله چې پایلې لانی نو د شکایت کمیسیون سره باید ډیرې کار وسي او هغوی دغه ذمواري هم په غاړه لري چې عدالت تامین کړي او د ټولو طرفونو قناعت ترلاسه کړي.
د ثبات او همپالنې ډلې ویلي دي، البته ازادي راډیو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دغه 20 ولایتونو کې، یعنی کمیسیون په دا 20 ولایتونو کې بیا راشمیرنه ونه کړه، نو دوی به بیا هم خپلو تحریمونو ته ادامه ورکوي. څه کول پکار دي؟ کمیسیون څنګه کولای شي چې د دغه ډلې یا د دغه ټاکنیز ټکټ قناعت ترلاسه کړي؟
زه په دغه وخت کې فقط دغه باندې د مارکینګار دا ده چې پروسه باید مختلف شي او د شکایت کمیسیون سره دغه موضوع تعقیب شي. د ټاکنو کمیسیون سره نور دغه وضعیت د قوم ورکول او په دې باندې بحث کول او مخته تلل بیل دي چې وخت ضایع کړي، پروسه نور مګدا کړي او په اخر کې موجوده وي، نو څه پایلې په بار کې نه لري. نو به تر دا د ځکه کمیسیون لري نه پورته ځای ساتم نه لري او هغه باور نه کولی دغه نه پورته دی ځخ خلق کړي دغه دغه حالات کې ټول نام دغه قانوني لار ده چې کار وکړي چې پایلې اعلان شي او د شکایت کمیسیون دغه موضوع په ټول معنا باندې تعقیب شي او هغه کوم څه چې د اعتراض یا د نارضایتۍ په نامه باندې وجود لري هغه باید له هغوی سره بیا کار شي تر څو خوندیتوب رامنځته شي او قناعت د ټولو پکې موجود وي.
تاسو د فیفا د بنسټ د یو غړي یوسف رشید خبري اوریدئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوریم، اوس هم اقتصادي خبرونه له امید زهیرمل څخه اورو.
قطر رسمن افغانستان ته بلنه ورکړي چې د دې هیواد د 2000 کال نندارتون یا اکسپو 2020 قطر کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمی د سشن بپورز ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د قطر سفیر 13 ورځ د کرنې وزیر سره لیدنه کې په دې نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د قطر 2000 کال نندارتون کې د سیمې او نړۍ کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کیږي چې یو کال دوام کوي. خغلی رستمی زیاتوي په دې لیدنه کې د قطر سفیر هیله خودلې چې د افغانستان د هوایی شرکتونو د الوتنو لپاره د قطر فضا پرانیستل شي څو د افغانستان کرنیز محصولات هغه هیواد ته صادر شي. په کابل کې د قطر سفیر وایي افغانستان د کرنیز محصولاتو وچې میوې یو عمده سرچینه ده او قطري سوداګر حاضر دي دا توکي وپیری او د قطر په بازارونو کې وپلوري. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په ټول هیواد کې 1427 خزي په رسمي ډول په سوداګرۍ بوخت دي. د دې خونی یو غړی زینب یوسفی ازادي رادیو ته وویل کې د شیدا شمیر ډیر وی خو له دوی سره په همدې شمیر سوداګرۍ مېرمنې سب دي.
د سکتورو مختلف
دوی په بیلابیل برخو لکه لاسي صنایع او د خوراکي او کرنیزو سربیره د ساختماني موادو په صادراتو وارداتو وچې میوې او همدا ډول غالي اوبدنې په برخه کې په سوداګرۍ بوخت دي.
میرمن یوسفی زیاتوي دا میرمنې توانیدلې چې ډیر شمیر نورو هغو ته د کار روزګار زمينه برابر کړي. د افغانستان د خوځو د سوداګرۍ او پنګونې خونې له قوله سوداګرو خوځو همدا ډول د فقر او بیکاری د کمی په برخه کې هم یو څه مرسته کړې ده. ورته وخت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي هر څومره چې له سوداګرو خصوصو د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ډیریږي دوی نه یوازې دا چې پرمختګ کوي بلکې په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. او د کابل په بازارونو کې نن افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 15 اویا پوله، یو یورو 8 افغاني او 15 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.3 افغاني، یو سعودي ریال 6 افغاني او 9 پوله، د اماراتو یو درهم 21 افغاني او 30 پوله، زر هندي کالداري 1100 افغاني، زر ایراني تومان شپق افغانی او 25 پوله او زر پاکستانی کالداري 1500 شپق افغانی. اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او ریوس هم مرزو یو به سیمایز موضوع ته د پاکستان یو محکمه د دې هیواد د پخوانی پوځي مشر او ورسته چې ولسمشر سو پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ورکړی دی. زموږ همکار ظفر کریمی هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. کریمی صاحب ډیر مننه چې پر دې موضوع له موږ سره خبرې کوي. پا پر مشرف باندې په کوم تورو خاطر باندې د اعدام سزا اورول سوی ده
چې ملاری بشیر چونکه د پاکستان د پوز مشرم په خوانه د پوز مشرم دی د ولس مشرم وو په پرویز مشرف او د پاکستان کې اول ځل داسې و شو چې په یو پخوانی پوزی مشر باندې داسې سزا ورته واورول شو په پرویز مشرف باندې تور داو چې هغه په هغه وخت کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دغه د واک نه لري کړي او دغه په حکومت باندې کوتدا کړي او د په واک راغلی به د په اکتوبر 1999 کې شوی خو په د باندې کوم کیس وو د کوم قضیه چې په د باندې روانه و دا پدې کې وای چې پرویز مشرف به د غین وروسته په کال 2001 کې یو ځل به بیړني حالات اعلان کړی وو نو پاغ باندې د اساسي قانون د ماتولو یا د اساسي قانون د سرغړونی په تور باندې دغه قضیه پدې باندې روانه و د پاکستان د اساسي قانون د شپږمې ماده د لاندې د دې لپاره په پاکستان کې یو ځانګړی عدالت جوړ شوی و غي د دې ورېدنه کوله شپږ کاله د قضیه روانه و خو پدې کې پرویز مشرف کله هم په عدالت کې پېښ نه شو او نن د ځنګړې کومه محکمه چې دغه فیصله واورول چې پرویز مشرف تبه د اعدام سزا ورکول کیږي
کریمی صاحب تاسو یادونه وکړه چې د مخکې لکه شپږ واره او محکمې ورغشته او خدای حاضر نسو په دې ورستوي کې موږ خبر سو چې مشرف اوس هم پروختون کې بستر دی ځکه چې د ډیر ناروغ دی نو آیا دا ځل کله چې پرده باندې د حکم کې دی آیا دی ورغلی والته حاضر وو کې عدد په غیاب کې دا فیصله شوی
په پرویز مشرف باندې چې د کله راسې دا د قضیه چې کله نشورو شوې ده لکه د 2013 کال راه د نواز شریف حکومت په وخت کې چې په د باندې دا کیس کله شروع شو دا غي وخت نه تر اوسه پورې د کلوم عدالت ته نه دی حاضر شوی غدا وخت په دوبی کې دی په روغتون کې دی او کله چې دا قضیه دغه کومه سزا د تورول کېده په دې ټیم کې هم دی نو خو یو خبره ده چې عدالت دته د ډیر شو ورځو وخت ورکړی دی په ډیر شو ورځو کې دا کولای شي چې د دغه سزا په خلاف باندې د به محکمې ته لاړ شي خو د دې لپاره به دا شرط وي چې پرویز مشرف به راضی او په خپل به فزیکی تورغه عدالت کې پیش کیږي او دغه نورستو به عدالت تاغه خاص کوي چې د دغه سزا په خلاف باندې کده خاص کول غواړي
او کریمی صاحب دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی پوځي مشر په دې ډول سزا محکوم کیږي په پاکستان کې په عمومي توګه باندې و دې سزا ته په کومه سترګه کتل کیږي
یقینا د په پاکستان کې ډیر لوی خبر دی ځکه چې په پاکستان کې د وسه پوری درې ځل پوځي حکومتونه راغلي دي هغه ټاکلې کوم حکومتونه چې وغه نسکور کړی دي خدا ول زلې چې د چا په خلاف باندې مقدمه شروع شو کله چې دا قضیه شروع کړه د باندې نواز شریف ته هم ډیره زیات ستونزې جوړې شوې ځنې په هان دام وي چې د نواز شریف چې کله د حکومت نلرم کړل شو دا غيوم یو لوی وجدا و چې هغه د پرویز مشرف خلاف باندې دا قضیه شروع کړي ونه پرویز مشرف او خاص کر په پاکستان کې پوزیان ډیر زیات طاقت ور دي کلوم څوک د دوی په خلاف باندې فیصله نشي ورکولو نه عدالت ته څوک خاص کی چې د پزت باندې د دوی پزت څه سزا ووري نو دا ول زل چې دا سکیږي دا ډیر لوی خبر دی
کریمی صاحب نو دا د سرګندونه نه کوي چې په پاوت کې په خپل شایي داسې کړي موجود وي چې د مشرف پر خلاف او د پرځت باندې داسې یو څه یعنی ریپورتونه څه وايي په دې اړه ځینی خبرې ستاسو ځینی ګونګو سي کله
ملالې اصل کې خبره ده چې کوم دا قضیه روانه ده د یو سي سي حکومت په وخت کې شروع شوې ده د نواز شریف په وخت کې او عدالت د دې فیصله ورکړنو د سیخکاری مخکوم کومنګ وګورو د پرویز مشرف چې کله د اسلام آباد کې وو عدالت به دا بار بار غوښته دی بنته تر دې چې یو ځل د دې کور ووته چې زما عدالت کې پیش کېږم او هغه د غیزی نه لاړ په وزیر وختون کې هغه داخل شو نو ډیر کارپوهان به دا فکر کوي چې د دې تر پوز کې چې کومې کړي دغه پرویز مشرف تر شا ولاړ دي ځکه خو پرویز مشرف ډیر زیات قوي نو ځکه خو مونږ وایو چې دا لوی خبر دی چې په پاکستان کې اول ځل داسې کېږي چې یو 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 پوزي مشر کغه ریټایر شوی متقاعد شوی یو کو حاضر سرویس هغه ډیر زیات قوي په پاکستان کې نو دا ولزل د عدالت د یو د سچا په خلاف باندې فیصله ورکړي
ډیر زیات من کریمی صاحب ظفر کریمی و چې پر دې موضوع یې مشت معلومات راکول چې د پاکستاني وی محکمه د دغه هیواد په خوانی پوزي مشر او ولس مشر په خوانی ولس مشر پرویز مشرف ته د اعدام حکم ورکړی دی
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسیس مشغل ازادي رادیو او رئیس هم د افغانستان د ځینو ولایتونو په اړه راپورونه لرو. په هلمند کې لسګونو شوونکې کاری اعتصاب کړی دی. دا شوونکې حکومت په دوکا تورنوي او وای چې له کلونو راهیسې له دوی سره د رهایشي نمرو د لومړي تنخوا او ترفیګانو ژمنه کړې وه خو عملي کړې نه ده. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
دا دوهم ځل دی چې د هلمند ښوونکي د خپلو حقوقو په خاطر زده کوونکو ته د درس نه ورکولو اعتصاب کوي. په لشکرګاه کې د شهید عبدالمتین په ښوونځي کې د ګڼو نورو مکتبونو ښوونکي او عادي کارکوونکي راټول شوي دي د خپل اعتصاب په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. ښوونکي د کرتاسي د غیر منظم ویش نه نیولې تر رهایشي نمرو، علمي رتبو او ان د تحصیلي برسونو په مسله کې د معارف وزارت د مور او میرې په چلند تورنوي. د هلمند ښوونکو د ټولنې مرستیال کبیر احمد ویل دوه ځله مخکې هم ورته اعتصاب کړی دی خو د دوی لوړو ادارو په فریب او ژمنو تیرېستې دي. خو دا ځل تر هغو کار نه شروع کوي چې ژمنې ورسره عملي نه سي.
ټول ښوونکي نمرې نه لري. دا دلته یو څو محدودو کسانو چې نمرې ورته ورکړلې نمایشي او نورې ټولو داسې ورګانو ته ورکړي دي، داسې چاته ورکړي دي چې مطلق نه ښوونکي په نامه نمره اخیستې ده، مطلق نه ښوونکي نه وو. دغه د ښوونکو ته نمرې نه دي رسیدلې. تقریبا 460 ښوونکي دي په الحال چې مثلا دغه د اویزونه په لاس لري، روپیه 15,000 روپۍ جمع کړي دي زما په شمول باندې. موږ د ټول هلمند ولایت په ټولو لیسو کې اعتصاب پیل کړی دی او زموږ اعتصاب جریان لري. موږ اعتصاب نه مطلق بندوو، نه مو بند کړی دی، نه به بند کو.
څو میاشتې وړاندې هم سلګونو ښوونکو او نورو اداري کارکوونکو د خپلو اکل زامه معاشونو او امتیازات په خاطر څموته اعتصاب وکړ چې په نتیجه کې د پوهنې وزارت نږدې 9.5 میلیون افغانۍ بندي پیسې ورکړي. د اعتصاب کوونکو ښوونکو نه نعمت الله وفا او شاول زیارمل ول نه یوازې د کورونو د پاره نمرې نه دي ورکول سوي، بلکې د هلمند ښوونکو سره په ترفیعاتو او سکالرشپونو کې هم د مور او میرې چلند کیږي. دوی ان په کرتاسیا کې هم د نا انډوله چلند تور پورې کړ چې وزارت ته نړیواله مرستندوی ادارې ورکوي.
چې وغوښتنه هم د استادانو ته د سکالرشپونو ورکړه ده، چې استادانو ته د لیسانس دی، د ماسټری سکالرشپ دی ورکړي، او که ماسټر دی هغه ته د ډاکټرا لپاره سکالرشپونه ورته مسایڅ. او بل خبره د استادانو د ترفیعاتو او د هر باندې بس کې د قدمونو بس دی. اکثر استادان د سره د چې دغه کلونه کلونه کیږي، مګر به هم د دې یاد د قدمونو نه دی جراسوي او یا هم د دې بسنه ترفیعات نه دی جراسوي.
ځینې قرطاسي د زده کوونکو لپاره راوړل کیږي خو بد وختانه چې هغه په صحیح ډول باندې نه ویشل کیږي. زموږ غوښتنه ده چې باید دغه قرطاسي چې د زده کوونکو لپاره ویشل کیږي هغه باید په شفاف ډول باندې تر زده کوونکو پورې ورسول شي.
کتوم د هلمند د پوهنې د ریاست مسولین وایي د غښوونکو شمیر کم دی چې زده کوونکو ته د درس نه ورکولو په حساب کې شامل دي، خو په هلمند کې د ښوونکو د ټولنې مسولین وایي سلګونه ښوونکي په دې اعتصاب کې برخه لري او کچیرې ستونزې هوار نه سي په سلګونه نور هم ان تر ولسوالیو پورې د دوی سره لاس یو کوي. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښوونکو د نمرو د پاره ځکه تعینه کړې ده، د ښاروالۍ سره خبرې کړې دي. تر اوسه د ښوونکو د تازه اعتصاب په اړه د معارف وزارت مسولینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. په هلمند کې ټول 2,955 ښوونکي دي چې 514 ښځینه دي. حکومت له دې جملې 4,65 ښوونکو ته کلونه وړاندې اویزونه ورکړي دي. هغوی نیمې پیسې هم تحویل کړي دي خو نه یې ځای معلوم دی، نه یې رهایشي نمرې. دا چې دا ستونزه به کله هواره سي معلومه نه ده، خو د یادونې ځکه ده چې په نږدو څو ورځو کې د زده کوونکو د 4.5 میاشتو ازموینې پیل کیږي. نو که اعتصاب دغه ډول دوام وکړي د ډیرو زده کوونکو سرنوشت به زیان ورسوي. امګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
پیغام دا پیغام د ورور په زابل کې مو کډوال راغلی یو د سېس کله له موږ سره نه ده سره مرسته د هغه انسانانو دا چې هغه زورواکي انسانان یو موږ ته هېڅ په باندې نه ده سره نه چا پوښتنه راڅخه دا چې ورسو ولا کوم غور کوي نه بوتي ستا نه دغه ستا ډېر په تکلیف ژوند دم دا اول سوالي څخه راغلی دام پیغام ده کترغه مقامات اورته دا ډېره ښه خبره ده. وسلام زما سر کوم مول په پایا بلایته ما د دولت په خاطر موږ ورته دا چې نه
د ورور دغه طالبان دوا څاکه و چې موږ نو بازار ته تلای شو نه یو خو ته تلای شو ورور د خدای ورو خبر دا چې ورور د علي مشران ته چې موږ आवाज جوړ شي دي موږ به خبرت په آزاد ورځ د بازار چې موږ بازار ته نو څه چاتر موږ زخمیان کیږي چې نه موږ زخمیان کیږي دا جرب غنی ته دا خلق ته وای چې دغه څه خطر کې نه کې خدای ته له عمر طالبان تر لاس نه رسي دي او ته دا کارونه ورته ورته مڅه د دولت خلق ته وای دا نه چې ما خبرونه دې نه چې السلام علیکم
زه سعید خبرې کوم د ولایت